معلومات ورکړي.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې شکیل وو د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلور دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم د لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندې مځنډول شوي کله هم په خپلو دندو کار کوي
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي؟ د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نشته او دا خپله عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلي دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیر کال درې میاشتو په مقایسې سره 50.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی. سې مجموع د عواید فکر کوم چې 14.9 میلیونه جوړي چې د موږ عواید لوړ سوی ده، د موږ عواید جګ سوی ده.
یو بله مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کیږي هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی چې مثلا حکومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې او دا ستونزه تقریبا له تیرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
ډېره مننه کوم. د کابل په څلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنی وضعیت هډې سته، خو خسرې هډې ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه شي حلولی. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو او دا ازمکی تثبیت سوی دا اداری عراضی سره موږ نږدې همکاری لرو د ازمکی اداری سره چې دا ازمکی باید سی واضح سی او د کابینه د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال سی. څنګه ته دې لپاره چې بودیجه مو په کار ده چې هغه استاندارد د مسافربری ترمینلونه باید سی پی جوړ سی په دې هلې ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینلونه جوړ سي. دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي هغه خدمات باید موږ خپل خلکو ته وړاندې.
همدا کوم خپل سری هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په څلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي. دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي، یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم، لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم. که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي؟
ډیره مننه کوم. موږ د وزارت په دننه کې دا ټولو طرزالعملونه لوایح او مقررات لرو، هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ ایښی ده او بل پلان مو دا ده. خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارمات رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده. د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر انشاءالله اساسي تغییرات د موږ د ترانسپورت په برخه باندې راځي. دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ ستونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلی. د هغه په اساس موږ نوی قانون بازنګاري کړله، هغه قانون نهایي شو، فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او انشاءالله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډېر بنسټیز تغیرات پکې راځي. هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي. سه هر پیسې چې د موږ کارمندان د وزارت ترانسپورت څخه اخلي د هغه له مخې اوراق به هدار مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي. سه هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغوی کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې، په مشخصه وسایطو باندې، په مشخصه ټوناژ باندې دوی هغه محصول او یا کمیشن د ترانسپورت اخلي او نور کچیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خازي ده، هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده.
همدغه هډې چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی. ترانسپورت وزارت کارکونکو هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی او غوی کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نه کیږي. اصلا
ګوره هلته دوه برخه ده، یو برخه دا ده چې زه د غرب بندر د کابل غرب خواته تاسو ته مثال وایم، هلته یو ځمکه ده د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فواید عامه ده، او هغه خپل ځمکه په کرایي ورکړای د قرارداد په اساس هغه په کرایي ورکړای ده، او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه متثبیت کړی ده چې هلته موږ معیاري ترمینال جوړ کړو چې د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب و او جنوب شرق و سایسی رازی در طول عمل تا پای اره بندی و دریگی خوال دیدی اره داده سی موگ دی شاری ترافیک کنترول اولای سو دیدی لپاره سی واسه مشخص اره موجود نده در طول اغا مسافر ورون که و سایسی در شارت ننوزی در کلش شارت ننوت بیا دیر ترافیکی ستونز را منستی که گی اشپار از کالا بیا برنامگی دی وزارت که موجودیت دی فساد یو څه وخت غواړي، او هلمند یې مسجد موږ معززه ولس او د موږ محترم رسونو یو څه مشتر حوصله وکړي، هغه برنامه او تدابیر سیمو کلرو هغه په پالیسی یو ډیر اساسي تغیرات پرسی.
وزیر صاحب تاسو د کابل د غرب دروازې مثال ورکو، خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکوم. د کابل د شرق دروازې کومه هله چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې د دغه ډنډه ماران هلته ولاړ وي، هغه ډیره بد اوازه کوي د موټر چلوونکو سره. کومه لایحه چې موجوده ده د لایحې په اساس باندې دوی لږ تر لږه د وړو کې یا کوچني موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی، د دې نه باید لږ تر لږه تر څلوېښتو افغانۍ واخلي، خو دوی سل افغانۍ اخلي، یعنی لنیم نم ډېرې. نو دغسې مثالونه موجود دي او دغسې پیښې کیږي.
ستاسو اندېښنه پر ځای ده، ستاسو اندېښنه دقیق ده. درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده، محلي چارواکي ده، دا وسایط زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورولي، غیر قانوني اخاذي تینې کول. دا موضوع مې شورای امنیت وړاندې کړله، خوشبختانه شورای امنیت پرې پریکړه کړې ده او د کورنۍ چارو وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وڅېړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وکړي.
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لویه ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي. مثلا که جلال آباد ته یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی، که سبا زی 300 افغانۍ بیت ورکی، که د پنځشنبه پورې زی بیت 500 ورکی، دا غستونه ده چې مسافرین ورسره مخامخ دي. یو ځانګړی نرخ نه دی معلوم، که معلوم وي او تاسو دغه سی ولایحه وړاندې کړی وي ولې نه عملی کیږي؟
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سره داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلی، او کله کله دلته هغه مسافر وړون کې وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایه راجیږي. د دې لپاره موږ په دې نوي قانون باندې پښمنی کړی ده چې او طرز العمل د کرایې وسایط جوړ سي. موږ نس کولای شي سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلي، او یا حداقل حد اکثر د کرایې موږ تثبیتولای شو. سي په دې کمیټه کې د عدلیه وزارت، د اقتصاد وزارت، د خصوصي سکتور استازي، د اتاق د تجارت استازي، د مواد نفتی درې استازي، د فواید عامه استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو واستازي انجن څومره تیل مصرف لري، عارضه څومره کوي، کیلومتر څومره ده، څو نفر مسافر پکې ده، چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو، او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرای قوا وظیفه ده. د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده، پولیس امن ده، پولیس د شهره ده، او پولیس د تنفیذ قانون ده. چې حد اقل د خلکو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوئ. د دې لپاره خپل وزارت د ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودري چې د خلکو څخه دغه وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب، د کابل کندهار په لویه لاره له تیرو څو کلونو راهیسې ډېرې بدې ترافیکي حادثې کیږي، او په ځانګړي ډول هغه لوی موټرې چې دي په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري دغه موټرې، دا ستونزه لا هم نه ده حل. څو ځل حکومت ژمنه وکړه چې د دغه شرکتونو له مسؤلینو سره به کښېني او لږ تر لږه د دوی هغه موټر چلوونکي با پوی کی چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کی. په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی، یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوي چې لکه تر لګه پرازون کې به دغه ډول ستونزې نه راپیخي؟
ګوري ستونزې چیرته؟ لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود دی 1100 شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده. 1100 سی په دې یو لسو کې زی داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت تخنیکی لري، نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري. شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په غا طرز العمل باندې ډیر په اسانتیا کې نیول سي. بل طرز العمل د ایجاد شرکت باندې مو کار کړی ده، په غا باندې مو شرایط ډیر جګه وزه کړی ده. شدید شرایط په اساس یو شخص کولای شي چې ځانته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي. سی پروسه د تصفیه ادامه لري. تر اوسه ما په حدود د سلویش شرکتونه څغه معیارونه نه درلودي، هغه شرکتونه ملغوه کړی دي. دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسی په اساس خپل خدمات سمبال نه کی، هغه شرکتونه ټول لغوه کی. څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامې د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ. وزارت داخله پکې ده، سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت. سیدی موافقتنامه پاساس لغه ورځ چې دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلم، په حدود 15% سطح د حوادث راټیټ شوی. مخکې لمانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و. دوه شرکتونه سي حادثه کړې و، هغه دوه شرکتونه ما فعالیت درولې ده تقریبا درې هفته کې چې هغه حق نه لري نور فعالیت وکړي. د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استیناف محترم سرنولي مکتوب متراغی چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر وو، سی په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول. د موږ کلکه دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغوی سرغړونه کوي، سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي. د هغوی سره د موږ کلکه دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی دی چلون کی او یا د ډرایور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کی د قانون په اساس غسر چلن کی.
انده غیب یو له حکومت شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزیات چې اوس تاسو سره دوی جواز د فعالیت لري او دوی به سیډل کیږي، کار به کیږي، په دوی کې بل تر لګه ستاسو په نظر باندې څومره پاتې شي چې هغه د بده کار جواز ورکړ.
زه فکر کوم چې موږ یو له سو شرکتو ته ضرورت نه لرو. موږ حد اقل 15 تر لس استاندارد بین المللي شرکتو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې ارزښت خدمات وکړي. د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلک له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي، هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ای سی کار نه کوي، د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي، هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوي، کلکی ترل سوي ده، هیڅ نو ارزه د خدمات تل نه کوي. تر دې اندازه پوری که کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې غا کې چې خدای په لاس و درو چې معذرت لرم تشناب ته ځم، تر دې اندازه پوری ډریور خپل موټر نه دري. ولې نه دري؟ د دې لپاره چې د هغه پریکړه ده چې په 8 ساعت باندې لدې موقعه ترې دې موقعه باید ځان ورسي چې ونه رسول رئیس د شرکت ماشن در کې یا ډریور ته مجازات کړي. څنګه ته د استفاده د مخدرات څخه نه چې اکثره د دې لپاره چې کار هلته جديده 8 ساعت دوی دریوري کوي، د قانون بین المللي جاده پاساس له 4 ساعت نور سو کاک نه لسی ډیر دریوري وکي. او د موږ بل دریز داده چې په هر مسافر وړون کې او هر لاري موټر کې په 4 ساعت باندې بس دریور تبدل سي، یو فالتو دریور سره موجود سي، دا چې 4 ساعت پرسه بل دریور بس جلو.